د مشال ریډیو اردوونکو مینه او سلامونه درته وایم. زه بشیر گواخیم د ای بی بجې په خبرونو کې مو هرکلی کوم. د ای بی څخه تر ای بی نیمې پورې تاسو ته ځینې رپورټونه وړاندې کوو او په باقي پاتې نیمه ګنټه کې به تاسو یوه اونیزه خپرونه د مشال ریډیو مجله اورئ. نو هیله ده چې راسره پاتې شئ. لومړی به احمدالله ته څه خبرونه
السلام علیکم. لمړی د مهمو خبرونو سرټکی. د بلوچستان په چمن خار کې په یوه بمی چاودنه کې درې کسان وژل شوي دي. افغان ولسمشر اشرف غنی په افغانستان کې د سولې لپاره یو نوی پلان وړاندې کړی دی او ناټو ویلي دي چې د روسي بریدونه د یورو اټلانټیک سیمې د امنیت لپاره یو ګواښ دی. د خبرونو تفصیل. د بلوچستان په سرحدي خار چمن کې په یوه بمی چاودنه کې د یو ماشوم په ګډون درې کسان وژل شوي او دیارلس نور جوبل شوي دي. پیښه تیر ماښام د چمن د لیویز د دفتر مخې ته هغه مهال وشوه کله چې د دغه ځای څخه د پولیسو یو موټر تیرېدو. د قلعه عبدالله ډیپټي کمشنر طارق جاوید منګل مشال ویډیو ته ویلي چې چاودنه د لیویز لاین مخې ته شوې ده او د لومړنۍ پلټنو څخه داسې پریښي لکه چې دا چاودنه د ریموټ کنټرول په وسیله ترسره شوې وي. د یوې پوښتنې په جواب کې نوموړي زیاته کړه چې د چاودنې باوجود به د نور کله په شان نن هم د پاکستان او افغانستان ترمنځ سرحدي پوله پرانیستې وي او دواړو خواو ته به تجارتي هلې ځلې او د خلکو تګ راتګ دوام لري. تحریک طالبان پاکستان د برید ذمواري منلې ده. افغان ولسمشر اشرف غنی په افغانستان کې د سولې لپاره یو نوی پلان وړاندې کړی دی. یو لوړ پوړی افغان چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط د مشال ویډیو افغان څانګې ته د مارچ پر 13 وویل چې ولسمشر امریکایي چارواکو او طالبانو ته وړاندیز کړی دی چې د سولې د لوزنامې د لاسلیک کېدو نه وروسته باید په شپږو میاشتو یا کال دننه ولسمشریز انتخابات وشي. چارواکي زیاته کړې چې ولسمشر غنی به د خپل تجویز نور جزئیات د اپریل په میاشت کې په ترکیه کې د سولې په اړه په یو نړیوال کانفرنس کې ښکاره کوي. د طالبانو ویان ذبی الله مجاهد د ازادۍ اروپا رادیو ته ویلي چې هغوی به د وړاندیز د ارزونې نه وروسته په دغه اړه خپل نظر شریک کړي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په نیمروز کې د کمال خان بند رسمن پرانیست. د پرانیستې مراسمو کې افغان ولسمشر د کابینې غړو د ملي شورا استازو او خلکو ګډون کړی و. د اوبو د تنظیم د ادارې ویان نظام الدین خپلواک وایي کمال خان بند د 9 میگا واټه برېښنا د تولید ظرفیت لري. د نوموړي په خبره دغه بند به 144,000 هکټاره کرنیزه ځمکه خړوبوي او د 250 میلیونه میکټر مکعب اوبه د سپما وړتیا لري. د اوبو د تنظیم ادارې د معلوماتو پر بنسټ د دې بند جوړېدو سره په زرګونو خلکو ته د کار زمینه برابره شوې ده. د هند وزیر اعظم نریندر مودی ویلي دي چې هیواد یې د پاکستان سره ښې اړیکې غواړي. دا خبره نوموړي پرون د پاکستان د ورځې په مناسبت د وزیر اعظم عمران خان په نوم په یو لیک کې کړې ده. د پاکستان ډان ورځپاڼې د یو راپور تر مخه دا لیک په اسلام آباد کې د هند های کمیشن لخوا د پاکستان د کورنو چارو د وزارت د لارې استول شوی دی. وزیر اعظم مودی لیکلی دی چې د یو ګاونډي هیواد په حیث هند د پاکستان د ولس سره د ښو اړیکو خواهش لري او د دې لپاره له ترهګرۍ نه پاک او باوري چاپیریال هم مهم دی. دا پرمختګ په داسې وخت کې کیږي چې وزیر اعظم عمران خان د مارچ پر 13 په اسلام آباد کې یو امنیتي کانفرنس ته په وینا کې وویل چې د اړیکو بحالولو لپاره به هند ته لومړی ګام اخیستل وي. پاکستان به د کووید 19 ناروغۍ نه د خوندي پاتې کېدو لپاره 1 میلیون واکسین د روانې میاشتې په پای کې ترلاسه کړي. د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر اسد عمر د مارچ پر 13 رویټر خبری اجانس ته ویلي چې دا د چین جوړ ساینوفارم او کانسینو واکسین دي چې تر ټولو وړاندې اخیستل شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې ټول یې 10,60,000 واکسین اخیستي دي او د یو شمېر کمپنیو سره د 2 میلیونه نورو واکسینو اخیستو لپاره خبرې روانې دي. او اخری خبر. ناټو ویلي دي چې د روسیې بریدونه د یورو اټلانټیک سیمې د امنیت لپاره یو ګواښ دی. د ناټو وزیرانو د مارچ پر 13 په برسلز کې د خبرو نه وروسته په یو بیان کې ویلي چې زورور او ټولواکه قوتونه او غیر دولتي فعالین د انټرنیټ او سایبر خطرو او ټیکنالوژۍ په ناوړه توګه کارولو سره په قانون ولاړ نړیوال نظام ته یوه ننګونه ده. لدی یو ورځ وړاندې د امریکا د بارانو چارو وزیر انتونیو بلینکن ویلی وو چې د مغربي نړۍ د بې ثباته کولو لپاره د چین فوزي عروج او د روسیې بریدونه داسې خطرونه دي چې د ناټو اتحاد ته اړتیا لري. دا د بلنکن برسلز ته ډومبه سفر دی چرته چې هغه د اړیکو بیا جوړولو لپاره د اروپایي ټولنې د مشرانو سره ملاقاتونه کوي. نوموړي هوټ سرګن کړي چې امریکا تر هر څه وړاندې د ناټو ائتلاف د هیوادونو سره خپل همکاري ټینګول او دغه ائتلاف بیا ژوندی کول غواړي.
اوریدونکو تاسو له احمد الله څخه خبرونه واوریدل. مشال ریډیو ته غوږی لومبی رپورټ به ورشو. څلور ورځې مخکې په جانخیلو کې د څلورو هغو زلمیانو مړی وموندل شول چې تښتول شوي وو. د همغې ورځې رئیس جانخیلو په بنو کې د پوځي کلا مخې ته د مړي د احتجاج په توګه ایښی وایي که غوښتنې ونه منل شي نو اسلام آباد ته به یو سي. د ټولو وسلوالو په ضد یو شان عملیات د وجود شوو کسانو کورنیو لپاره معاوضه او د پیښې عدالتي پلټنې د دوی غوښتنې دي. پولیس ویلي چې پلټنې روانې کړي چې دا ځوانان چا او ولې ووژل. لږ مخکې مې په دې اړه د خپل همکار عمر وزیر څخه نور تفصیل وغوښت. هغه داسې معلومات راکړه.
په جاني خلو کې د څلور وژل شوو زلمیانو د وژنې پر ضد چې کوم احتجاجي پرلت هغه د تېر اتوار نه چې کوم پیل شوی دی لا هم دوام لري. هماغه شانتې روان دی. د عوامي نشتل ګوند صوبایي چې کوم صدر دی امل ولی خان او دغه رنګ سردار حسین بابک هغه هم را روان شوی دی دغه پرلت ته ځان رسوي. دغه رنګ د جمعیت علما اسلام چې کوم مختلف صوبایي قائدین دي هغه هم را روان شوی دی. د پښتون ژغورنه غورزنګ مشر منظور پښتین او محسن داوړ هم تیره ورځ راغلي ول. دغه رنګ د غورزنګ نور مختلف چې کوم مشران دي هغه په دغه پرلت کې ناست دي. ورسره خو شا چې کوم شمالي وزیرستان جنوبي وزیرستان لکی مروت مختلف قبایلي مشران دي دغه درناته چې کوم دی وخت په وخت راځي او دا به دستور چې کوم دی یا روانه ده. او د دې کې چې کوم سوپرې د مذاکراتو خبره ده د ځلې انتظامیه او دغه تا چې کوم فوزي مشران دي دا غوي د پرلتوالو سره مذاکرات د څلورو ورځو نه روان دي. خو لا هم هغه مذاکرات پای ته نه دي رسیدلي. څه نتیجې نه دي ورکړې په دوی مذاکراتو کې. په دې کې درې بنیادی غوښتنې دي چې تر ټولو لومړی چې پاغه باندې تر اوسه پورې دوی متفق شوي نه دي هغه دا ده چې دغلته هر ډول چې کومه وسله والې ډلې دي د دوی په وینا چې دوی ورته ګوډ او بیډ وایي دا یو هم منظور نه دی د دې مخنیوي د وشي. په دغه غوښتنه باندې چې کوم دی دوی کلک ولاړ دي چې پاغه باندې تر اوسه پورې اتفاق نه دی شوی. نو په دې باندې خبرې روانې دي. د شمامد وزیر چې کوم ده پی ٹی آئی صوبائی چکم منسٹر هم دے آغا هم پرون ورغلی وو د شپې تر نه وخت پورې د مذاکرات روان وو. خو اوس پکې تازه خبر ده هم دی چې تر 12 بجو پورې دوی دا مذاکرات چې کچرته کامیاب نشول نو د پرلتوال چې کوم مشران دی هغه دا وایي چې نن ورځ به دوی بیا هم په جاني خلو کې وي تر ماښامه پورې انتظار کوي. کنه و بیا به سره د مړو دوی د مړو د خخولو نه انکار کړي دی هغه هم هغه شانتي پراته دي. نو دوی بیا وایي چې بیا به سبانه دوی راضي بنو ته او بیا به سره د مړو دوی دغه احتجاجي پرلت په خبر ته غځوي او که هلته هم د دوی غوښتنې پوره نشوي نو بیا به دوی دغه اسلام آباد ته بوزي.
د مشال ریډیو د چهار شنبه یا شورو ورځې 19 پروګرامونه
روغتیا او درملنه
په لسنی مو بجو
د مشال ریډیوي مجله
په یوونی مو بجا
د کرخی په غاړه
په دونی مو بجو
مشال آنلاین
په درینی مو بجو
سازونه زنجیرونه
په پاوکم سلورو بجو
تاندې هیلی
په پاو باندې سلورو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په سلور نیمو بجو.
اور دن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو هم د اوس موږ اورئ. بل رپورت به ورشو دغه خبرون چې تاسو ذکر شو د تاسو نن اوریدل شي په دې کې ریډیو مجله چې دا غار روانه ده. خو سی رپورت ورجو د بلوچستان په چمن کې د لویز زوکونو مخې ته شوې چاودنه کې د دریو کسانو تر وجل کې دو او دیار لسو تر زخمی کې دو وروسته څلور ټپیان چې سرسری زخمیانو کورونو ته لیږل شوي پاتې هغوی په کوټه کې تر درملنې لاندې دي. تر اوسه کمی وسوله ډلې د دې حملې ذمواري نه منلې. چارواکو دا د ریموټ کنټرول بمې حمله بللې. دوی وایي دوی توا گواخونه ورکړ شو او د امن ټینګ ساتلو لپاره ترتیبات هم نیولې وو. خو دوی دا نه دی ویلي چې د ترتیباتو باوجود ولې چاودنه وشوه. ایوب ترین به مو په نور حال خبر کړي.
د پښتون پل ته چیرمه د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې تیر ماښام هغه مهال یوه زورور چاودنه وسوه کله چې د پولیسو یو موټر پر تاج سړک باندې د لیویز لاین څخه مخ پر تېرېدو په چاودنه کې شپاړس کسان ټپیان شول. څوک چې سمدلاسه د چمن و ځایي روغتون ته ورسول شول چیرې چې د یو ماشوم په ګډون درې زخمیانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او څلور نور معمولي زخمیان د لومړنۍ درملنې وروسته ډاکټرانو د روغتون څخه بیرته و خپلو کورو ته ستانه کړي دي او نه زیات ټپیان د نور علاج لپاره و کوټ ته راوړي دي. د چاودنې وروسته په ګڼ شمېر کې سرحدي عسکر د پیښو ځای ته رسېدلي او هغه سیمه یې د نورو په لټونو په خاطر ګیر چاپېره محاصره کړې ده. خو تر دم ګړې پورې څوک نه ونیولی او نه هم یوې ډلې ته دغه وروستۍ چاودنې ذمېداري په غاړه اخیستې ده. د چاودنې څخه د پولیسو د موټر سره سره و ځینو نورو موټرانو ته هم زیان اوښتی دی. خو د چمن د پولیسو ایس ایچ او په دې چاودنه کې خوندي پاتې شوی دی. په دې ترڅ کې د کل عبدالله ډپټي کمشنر طارق جاوید مینګل و مشال لیډو ته وویل چې چاودنه د لیویز لاین و مخ ته شوې ده او د لمړنۍ پلټونو څخه داسې برېښي لکه چې په موټر سایکل کې د پټ کړل شوي ریموټ کنټرول بم له امله دغه چاودنه شوې وي. ڈپٹی کمشنر طارق جاوید مینگل وائی چې د درویشتم مارچ د ورځې په اړه دوی ته د ډکا یا تھریټس وو. خو پر دې برسېره دوی د درویشتم مارچ د ورځې په مناسبت سره ټول پروګرامونه ترسره کړل ځکه چې په صادق لوبغالی کې تر ټولو لویه دستوره جوړه شوې وه په کوم کې چې په ګڼ شمېر کې شاریانو ګډون وکړی. د یوې پوښتنې په جواب کې ډپټي کمشنر کل عبدالله زیاته کړه چې د چاودنې برسېره به د همیش په ډول نن هم د پاکستان او افغانستان ترمنځ سرحدي پوله خلاصه وي او د دواړو ګاونډي هیوادو ترمنځ به د خلکو د تګ راتګ تر څنګ هر ډول دواړخیز تجارت هم روان وي. پر چاودنه باندې خپله د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میر ضیا لانګو سخته خواشیني څرګنده کړې ده او د پیښې په اړه د ځایي چارواکو څخه رپورټ طلب کړی دی. دلته په کوټ کې په جاري شوي یو بیان کې نوموړي زیاته کړې ده چې حکومت به ډېر ژر د چمن په چاودنه کې تورن کسان نه یوازې ونیسي بلکې د قانون لاندې به سخته سزا هم ورکړي. یادونه ورده چې چاودنه په داسې وخت کې وسوه کله چې پرون د هېواد د نورو برخو په ډول په سرحدي ښار چمن کې هم د درویشتم مارچ یعنې د پاکستان د ورځې په اړه غونډې او دستورې جوړې شوې وې.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به واورئ چې د بیان ازادۍ څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ له روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په درې نیمو او د هرې جمعې په ورځ په دوه نیمو بجو له مشال رادیو
واوري. اوریدونکو تاسو مشال رادیو ته غوږی مشال آنلاین خبرونه تاسو روسته وړاندې کوو. نو هیله ده چې د مشال رادیو ټول خبرونه ته هم داسې پسې دوام ورکړي. تیر هفته که تاسو خبرونه اوریدلی وی نو درته معلومه شوې به چې د مومندو کورنۍ او د خیبر پختونخوا اسمبلی مخې ته مظاهره کړې وه. د غوزینو کورنۍ او د خپلو غیب کړو شو کسانو د موندلو غوښتنه کوله. اوس دوی ګواښ کوي که حکومت یې په غوښتنو داسې غوږونه کاڼه واچوي نو د مارچ په نهویشتمه به په غلنۍ کې د احتجاجونو یوه نوې او لویه لړۍ شروع کړي. دوی وایي څو وارې حکومت سره په دې اړه باندې خبرې وکړې. حکومت ورسره ژمنې هم کړې دي خو تر اوسه پورې څه کار او پرمختګ نه دی کړی. په دې اړه د انیسا اجمل رپورټ اورو.
په مومند ضلع کې د لادرکه شوو کسانو د کورنۍ غړو ویلي که حکومت یې غوښتنې ونه منلې نو د مارچ په نهویشتمه به د غلنۍ هډکوارټر او لاغرستو په راولپنډۍ کې د پوست دفتر مخې ته احتجاج کوي. په دې ضلع کې د لادرکه کسانو لپاره د کمیټې یو مشر زاهد ساپي د مارچ په درویشتمه مشال ریډیو ته وویل چې په مومندو کې د تیرو یولسو کلونو راهیسې شاوخوا یو سل شپږ دېرش کسان لادرکه دي او کورنۍ په اړه هیڅ معلومات نه لري.
ډېرې پیرې احتجاجونه وکړل او د حکومتي چارواکو سازمان دلته خبرې شوې دي. خو د بده مرغه چې کومې وعدې دوی همیشه کړي دي نو هغه وعدې سرته نه دي رسولي. اوس پورې چې زمونږ کوم معلومات دي داسې وایي چې دلته یو څه خلک شته په جیلونو زندانونو کې چې هغه به موږ درته ښکاره کاره کړو کوم چې ورک شوی به درک شوی خلک دا وی چې کومه کمیټه یاوی دا فیصله کړی دا چې موږ به د راول پینډي جی ایچ کیو کوم دغه مخه ته بدرنه ورکو.
زای سپی دا هم ویل چې د لادرک کسانو پړیو د مارچ په 28مه په پیښور کې د صوبایي اسمبلی مخه ته احتجاج وکړ. خود جماعت اسلامي سېنټر مشتاق غنی او د شمالي وزیرستان د صوبایي اسمبلی غړي میر کلام وزیر پرته ور سره د حکومتي ګوند یا حکومتي ادارې یو غړي ونلیدل، نو ځکه پر اتلونکو کې د نور احتجاجونو پریکړه وکړه. د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړو سره مو په دې اړه د رابطې هڅه وکړه، خو هغې زموږ ټلیفون اوچت نه کړ. د مومند اوسیدونکي امیر افضل بیا ویل چې په 2015 کال کې ورور عاصم خان ورک شوی دی او دغه د موندنې لپاره په پیښور عدالت د بشري حقوقو ادارې او راولپنډي پوځي دفتر کې درخواستونه جمع کړي دي.
او زما ورور چې اول دی هغه معلوم کړ چې څنګه ورور دغه راته وایي چې ستا ورور نشته نو وایي نو ورته مې چې تاسو زما ورور وایي نو تاسو ما ته دغه ناش راکړئ دا بس ثبوت راکړئ دغه قبر ما ته وخستئ دی وی چې دا ستا ورور چې کوم دی دا طالبانو سره ټچ سره و زما ورور چې کوم دی نو دی دا کې دا کارنم سه بولا ورته وایي دا خطه کو دولت 50000 روپۍ نه په هغه وخت ورکړل چې کنه دی طالبانو خلاف زما ضرور او د طالبانو سره جنگونه کول او بیا دا دی نه بعد چې کله روشل انتیه وزیرستان والا هغه ول 10000 روپۍ نه ورکړل په دې خبرو چې دا ډېر بهادر انسان دی.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي چې په بیړنۍ توګه په داسې قانون ساسي کار کوي چې لمخې د خلکو لادرکه کول جرم وګڼل شي. د بشري حقوقو وفاقي وزیر شیرین مزاری د مارچ په 19مه په دیړه وویل چې وزیر اعظم د بلوچستان د لادرکه کسانو له خپلوانو سره تر لیدو وروسته خپل ځانګړي سیکرټري ته امر کړی چې د دې کورنۍ او د لادرکه غړو په اړه ورته په سمدستي توګه کره معلومات ورکړي. د خبر پختونخوا اډوکیټ جرنل شمایل بټ بیا د لادرکه کسانو په اړه مشال ریډیو ته ویل له استخباراتي ادارو سره چې کوم کسان دي د غینومونه عدالت ته ورکړل شوی، خو هغه کسان چې د لادرکه کې دوه وجوهات یې نور دي نو پړې حکومت هم ایس معلومات نه لري.
کوم تن چې لادرکه شي او معلومات یې نه وي نو خپلوان یې په اړه په عدالت کې درخواست وکړي چې دغه تن امنیتي ادارو نیولې دي نو های کورټ دا درخواست صوبایي او وفاقي حکومتونو او امنیتي ادارو ته واستوي چې آیا دا تن تاسو رشته او کنه. بیا استخباراتي ادارې په خپل ریکارډ کې د ورک تن معلومات وګوري نو که هغوی سره وي خو عدالت ته یې وړاندې کړي او که نه وي نو بیا خو حکومت په دې کې هیڅ نشي کولی. خو هغه کسان چې کورنۍ یې وایي ورک دی او استخباراتي ادارې موږ ته لیکلي راکړي چې هغوی سره هم نشته نو دغه کسان یا خو د افغانستان جهاد پر مهال هغه هیواد ته تللي یا چا تښتولي او یا د جرایم پیشه کارونو په وجه موجود نه دي نو د دوی په اړه خو حکومت هیڅ نشي ویلي.
په پاکستان کې د لادرکه کسانو د موندنې لپاره له 2013 کال راهیسې یو کمیشن جوړ شوی دی. دې کمیشن د روان کال د جنوري میاشتې په ریپورت کې ویلي چې تر دې وخته د 6940 لادرکه شوو کسانو مقدمې وړاندې کړل شوي چې پکې 4820 هواري کړل شوي دي.
له 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په mashalradio.com باندې هم تاسو موږ اوریدلی شئ او په ټویټر او فیسبوک باندې هم یو نو تاسو کولی شئ موږ له هغه ځایه هم واوري. اوس هم د افغانستان په اړه یو رپورټ ته ورځو. لکه څنګه چې تاسو لږ مخکې په خبرونو کې واوریدل د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې لپاره یو نوې طرحه او پروپوزل وړاندې کړی دی. د دې پروپوزل تر مخه دی غواړي چې د طالبانو سره داسې یو جوړ جوړی ته ورسیږي چې اوربند وشي، هغوی په حکومت کې راشي او که ضرورت و نو وختي انتخابات وشي د ولسمشرۍ د ټاکنو لپاره. د ده په طرحه کې دا هم راغلی دی چې د او مرسیالان یعنی ولسمشر محمد اشرف غنی او مرسیالان یې سرور دانش او امرالله صالح که د طالبانو خوښه نه وي نو دوی به په راتلونکو انتخاباتو کې برخه نه اخلي. طالبانو دا طرح رد کړی ده. په اړه د احمد تکذر رپورټ ورو
د جمهوریت ریاست یو جګپوړي چارواکي چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نوم یې ښکاره شي پرون ازادۍ راډیو ته وویل ولسمشر اشرف غنی به د سولې لپاره خپله طرحه د ترکیې غونډې ته وړاندې کړي. په دې طرحه کې ویل شوي دي چې که طالبان پر اوربان موافقه وکړي نو له موافقې وروسته د شپږو میاشتو په ترڅ کې به له وخته مخکې انتخابات وشي. د جمهوری ریاست سرچینی وویل د هغې طرحې له مخې چې ولسمشر یې د ترکیې غونډې ته وړاندې کوي اوسنی حکومت به چې ښاغلی غنی مشري کوي د سولې د حکومت په توګه کار ته دوام ورکړي. سرچینه زیاتوي چې په افغانستان کې له وخته مخکې انتخابات د ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې او متحدو ایالتونو تر څارنې لاندې ترسره کیدی شي. سرچینې دا هم ویلي چې طالبان له انتخاباتو مخکې د یوه میکانیزم په اساس کولی شي د سولې په حکومت کې ګډون وکړي، وزارتونه او ریاستونه اداره کړي او جنګیالي به د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې جذب شي. د دې چارواکي په وینا پر دې هم بحث کیدی شي چې د طالبانو استازو ته به په پارلمان او حکومت کې په کومه کچه ونډه ورکول کیږي. د ارګ دا سرچینه همداراز وایي د دې لپاره چې له وخته مخکې انتخاباتو کې د احتمالي درغلیو مخه ونیول شي او د طالبانو شکونه لرې شي ولسمشر غني او دواړه مرستیالان به په انتخاباتو کې ګډون ونه کړي. سرچینه زیاتوي چې د ولسمشر دا طرحه له امریکایي چارواکو سره شریکه شوې ده څو په دې اړه سلام مشورې وکړي. دا طرحه داسې مهال وړاندې کیږي چې ټاکل شوې ترکیه په نږدې راتلونکي کې د افغانستان د سولې د خبرو کوربه وي. تر اوسه معلومه نه ده چې د افغانستان په استازیتوب به څوک په دې غونډه کې برخه واخلي او دقیقه نیټه یې هم تر اوسه رسما نه ده اعلان شوې، خو د ارګ د چارواکي وویل چې ښایي دا غونډه د روانې اپریل میاشتې په نیمایي کې جوړه شي. د ترکیه د غونډې یادونه افغان ولسمشر ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انتونی بلینکن په لیک کې هم شوې وه او هدف یې د افغانستان د سولې د بهیر چټکول بلل شوی و. طالبان وایي د افغانستان د راتلونکي نظام په اړه وروستۍ پریکړه به په قطر کې د دواړو خواوو د مرکچي پلاوو په خبرو کې کیږي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دا څرګندونې پرون ماښام له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وکړې. ذبیح الله مجاهد وایي چې د افغانستان تیرو انتخاباتي تجربو ته په پام سره به طالبان هیڅکله په داسې یو بهیر کې برخه ونخلي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم سیمې ته د وروستي سفر په ترڅ کې د سولې یوه طرحه وړاندې کړې وه چې د موقت حکومت جوړېدلې یوه برخه وه، خو ولسمشر غني تل ټینګار کړی چې واک به یوازې د انتخاباتو له لارې وسپاري.
د مشال ترڼا لاندې
اوریدونکو د مشال ترڼا لاندې زموږ د مشال ریډیو 19 بحث دی، ډیبیټ دی چې تاسو هر هفته له مشال ریډیو څخه د چهارشنبه یا شروع په ورځ باندې اوریدلی شي. دا خبرونه نن هم شته دی، نو هیله ده چې د مشال ریډیو چې کومې روانې خپرونې دي دې ته پسې همداسې اوریدو ته دوام ورکوي، دغه به پکې خامخا واوري. اوس یو بلې موضوع ته ځو، د کمال خان بند موضوع ده چې په افغانستان کې کمال خان بند جوړ شوی. خدای ورته ووایم چې که چیرته تاسو د مشال ریډیو فیسبوک پاڼې ته تللی نو دلته د جاني خیلو کوم مظاهره چې روانه ده د هغې یو ویډیو شته دی، تاسو یې وګورئ، د ملګرو سره هم شریکه کړئ. ښه ویډیو ده، ډیرو خلکو شریکه کړې هم ده. د رپورټ ته راګرځو، د کمال خان بند نن افتتاح شو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن نیمروز ته ورغلی و د ګڼو نورو چارواکو سره او دا بند افتتاح کړ. د دې بند افتتاح ځکه ضروري وه چې له ډېرو کلونو، تقریبا 45 کلونو راهیسې په دې بند باندې کار روان و. دا اصلن شروع کړی د افغانستان پخوانی ولسمشر سردار داود خان و، خو وروسته پکې د سیاسي مشکلاتو او د امنیتي مشکلاتو د وجې نه کارونه بند شول، ځکه چې د دې اوبه ایران ته ځي او ایران په دې باندې اعتراض درلود چې دا بند جوړ نشي. خو اوس دا بند جوړ شوی دی او دا بند به هم بجلی ورکوي او هم به خلکو ته، زراعتي ځمکو ته اوبه ورکوي. او خلکو ویل دي چې د دې سره به د دوی دښتې خړوبې شي. پاړې د صدیق رښتینی رپورټر.
دیش کلن بهرام حقمل د کمال خان بند ته پته مده چې د نیمروز ولایت په کینګ ولسوالۍ کې به د سل جریبه زراعتي ځمکه وبکړي. د اوبو کمښت او سیلابونو بتل د هغه له ځمکو څخه د غنمو او نورو غلو دانو حاصلات له منځه وړل.
در گذشته اگر ما کشت می داشتیم سیلابا می اومد.
په تیرو وختونو کې کومج یو فصل هم درلود نو سیلابونه راتلل او زموږ ټول فصل یې له منځه وړی. مګر اوس د کمال خان بند په بشپړې دو سره به هیڅ ځمکه د حاصل پاتنه سي او کشت به مو وته وکړي.
حاصلات هم رونق پیدا میکنه.
احمد امینی د چاربرجک ولسوالۍ د کورودی کلی اوسیدونکی دی چې د کمال خان بند جنوب ته شاوخوا 4 کیلومتره موقعیت لري. 28 کلن امینی اوی اجربه کرنیز ځمکه لري. هغه هیله لري چې وچه ځمکه به د کمال خان وب خړو بکړي.
ما به توانیم
ان شاء الله موږ به وکولای سو چې د چاربرجک ولسوالۍ څخه غنم او نورې میوې بهرنیو هیوادونو ته صادرې کړو. موږ مځکې لرو او اوبه لرو او له دې وروسته به له ځمکو څخه په سمه توګه استفاده وکړو. لکه څنګه چې مخکې د آسیا خزانې په نوم یې یادونه سوې وه، موږ کولای سو دا پخوانۍ خزانې بیرته راژوندی کړو.
په ولسي جرګه کې د نیمروز د خلکو استازی ګل احمد نورزاد وایي د کمال خان بند اغېز د اوبو په مدیریت او د اوبو د کانالونو په بشپړېدو پورې تړاو لري.
د کمال خان بند د چارو بشپړېدل به د خلکو پر ژوند مثبت اغېز وکړي، ځکه چې د خلکو لپاره د کار زمینه برابروي. په دې شرط چې د کانال سیستم او د اوبو د تنظیم سیستم شتون ولري. حکومت باید دا چاره زر تر زره بشپړه کړي.
د کمال خان بند په چاربرجک ولسوالۍ کې موقعیت لري چې د نیمروز ولایت د مرکز زرنج ښار په جنوب لویدیځه برخه کې د 95 کیلومتره په اندازه فاصله لري. د نیمروز ولایت اوسیدونکي وایي تیر کال د عقرب په میاشت کې د کمال خان بند ته د اوبو څښلو ته بیلابیل ډول مرغان چې له اوږدې مودې راهیسې په سیمه کې نه وه لیدل سوي راغلي دي. د کمال خان بند کار په 1445 هجري شمسي کال کې پیل سو، خو د داود خان د حکومت له نسکورېدو او کورنیو جګړو وروسته ودرېد. د 2 کلونو ځنډ وروسته په 1491 کال کې د بیا رغونې چارې پیل سوې او دا برخه په 3 مرحلو کې بشپړه سوې. د اوبو د تنظیم د ادارې چارواکي وایي کمال خان بند د افغانستان د حکومت لخوا د شاوخوا 200 میلیون ډالر په ارزښت د بهرنیو او داخلي شرکتونو په مرسته جوړ شوی. د دې ادارې ویان نظام الدین خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې د کمال خان د بند د پرانستنې لپاره پوره چمتووالی نیول شوی.
کارخانه عملی این بند تکمیل شو.
د دې بند عملی چارې بشپړې شوې دي. دا یو ډیر لوی بند دی چې د 9 میگاواټ برېښنا د تولید ظرفیت لري او 1.5 هکتار مځکه خړوبه او 250 میلیون متره مکعب اوبه زیرمه کوي.
52 میلیون متر مکعب آب ذخیره میکند.
د کمال خان بند 14 متره لوړوالی لري. د هلمند سیند په اوږدو کې جوړ شوی چې د افغانستان له غرونو سرچینه اخلي. د دې سیند اوبه د همون جهیل ته بهیږي چې د افغانستان او ایران ترمنځ ګډ جهیل دی. په نیمروز کې د کمال خان بند، په هرات کې د سلما بند او په فرا کې د بخش آباد بند د افغانستان تر ټولو لوی بندونه دي چې د ایران په گاوند کې پراته دي. خو په افغانستان کې د بندونو جوړول د ایراني چارواکو لپاره حساسیت پارونکي دي. د ایران ولسمشر حسن روحاني په 1409 هجري لمریز کال کې ویلي و چې هیواد به په افغانستان کې د اوبو د بندونو په جوړولو کې بې تفاوته پاتې نشي. د اوبو ماهر او سیاسي کارپوه قادر کامل وایي چې په افغانستان کې د بندونو په بشپړېدو سره به ایران ته کمی اوبه ورسیږي، په داسې حال کې چې دغه هیواد تازه اوبو ته اړتیا لري. هغه د اوبو د بندونو د رغونې پر چارو د احتمالي تخریب د مخنیوي لپاره د ځواک او پرمختللي تجهیزاتو پر زیاتوالي ټینګار کوي.
پسته هایی که در این بند ایجاد شده اینا چه لحاظ پرسنل و چه لحاظ
په کمال خان بند کې چې کومې پوستې جوړ شوې د پرسنل، وسلو، تخنیکونو او جنگي تجهیزاتو ته په پام، باید دا تجهیزات نور هم څو برابره زیات شي ترڅو د بند د تخریب مخه ونیسي. او دا فرصت باید د ګاونډیو لپاره برابر نه شي چې د اوبو لګولو پروژه او د کانالونو جوړول تخریب کړي.
کشورهای همسایه وایي فرصت مساعد نشه.
د نیمروز ځمکې او دښتې وچې دي. خو د نیمروز ولایت اوسیدونکي د بهرام حقمل په ګډون هیله لري چې د کمال خان بند به دا دشتی او صحراوی او بکری او د کرنې د ودی ترڅنګ به خلکو ته د کار زمینه هم برابر سي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شئ. د کمال خان بند په اړه باندې مو رپورٹ اورید په دې اړه باندې تاسو د مشال ریډیو په ویب سټ باندې به هم لګروس تاسو رپورٹ نشئ شي هغه به هم تاسو وګورئ ته لستل شئ د ملګرو دوستانو سره شریکوي شي. او که د مشال ریډیو نور خبرونه اوریدل غواړئ کتلې غواړئ نو د مشال ریډیو پانو تلاټ شئ. فیسبوک باندې هم منګیو په ټوئیټر باندې هم موږ یو تاسو کولی شئ چې دا غزینه هم زموږ خبرونه لاسرسي پیدا کړي. او د مشال ریډیو اپ د ټول نغوره لار د تاسو په موبایل کې موږ یو د ویني می بجې د خبرونو لنډیز بال احمد الله ور
د بلوچستان په سرحدي خار چمن کې په ایوه بمی چاودنه کې د یو ماشوم په ګډون درې کسان وژل شوي او ډیر لس نور جوړل شوي دي. په خاطر مخام د چمن د لیویز د دفتر مخې ته هغه محل وشو کله چې د غزای څخه د پولیسو یو موټر تیرېدو. تحریک طالبان پاکستان د برید ذمہواری منلې ده. افغان ولسمشر اشرف غنی په افغانستان کې د سولې لپاره یو نوې پلان وړاندې کړی دی. یو لوړ پوړی افغان چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط د مشال ریډیو افغان څانګې ته د مارچ پر درویشتمه وویل چې ولسمشر امریکایي چارواکو او طالبانو ته وړاندیز کړی دی چې د سولې د لوزنامې د لاسلیک کېدو نه وروسته باید په شپږو میاشتو یا کال دننه ولسمشریز انتخابات وشي. د طالبانو ویاند ذبی الله مجاهد ازادي ریډیو ته ویلي چې هغوی به د وړاندیز د ارزونې نه وروسته په دغه اړه خپل نظر شریک کړي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په نیمروز کې د کمال خان بند رسمن پرانیست. د پرانیستې مراسمو کې افغان ولسمشر د کابینې غړو د ملي شورا استازو او خلکو ګډون کړی وو. د اوبو د تنظیم د ادارې ویان نظام الدین خپلواک وایي کمال خان بند د 9 میگاواټه برېښنا د تولید ظرفیت لري. د هند وزیر اعظم نریندر مودی ویلي دي چې هیواد یې د پاکستان سره ښې اړیکې غواړي. دا خبره نوموړي پرون د پاکستان د ورځې په مناسبت د وزیر اعظم عمران خان په نوم په یو پیغام یو لیک کې کړې ده. وزیر اعظم مودی لیکلی چې د یو گاونډي هیواد په حیث هند د پاکستان د ولس سره د خو اړیکو خواهش لري او دې لپاره له ترهګرۍ نه پاک او باوري چاپیریال مهم دی. پاکستان باید د کووید 19 ناروغۍ نه د خوندي پاتې کېدو لپاره یو میلیون واکسین د رواني میاشتې په پای کې ترلاسه کړي. د منصوبهبندۍ وفاقي وزیر اسد عمر د مارچ په 3مه رویټر خبري اجانس ته ویلي چې دا د چین جوړ ساینوفارم او کانسینو واکسین دی. او ناتو ویلی دی چې د روسیې بریدونه د یورو اټلانټیک سیمه د امنیت لپاره یو ګواخ دی. د ناتو وزیرانو د مارچ پر درشتمه په برسلز کې د خبرو نو وروسته په یو بیان کې ویلي چې زورور او ټولواکه قوتونه او غیر دولتي فعالین د انټرنیټ او سایبر خطرو او ټکنالوژي په ناوړه توګه کارولو سره په قانون ولاړ نړیوال نظام ته یو ننګونه ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري د خبرونو لنډیز تاسو احمد الله هوای اوس هم د مشال ریډیو مجله خبرونه اورو. دا اونۍ له شاعر منظر فریدی سره خبرې شوې دي. دا چې د نوموړي له شاعرۍ سره شوق څنګه پیدا شو، له شاعرۍ پرته څه کارونه کړي دي او دا مهال ژوند څنګه تیریږي، په دې اړه د نجیب امیر جوړه کړې د مشال ریډیو مجله خبرونه اورو.
د مشال رادیوی مجله د مشال رادیوی مجله قدرمن اوریدونکو د خپل قربا نجیب عامر سلامونه قبول کړي. دا ونه په خبرونه کې د منظر فریادی سره دغه پر شعر او شاعرۍ غږیدلی. د سپینګیره شاعر چې عمر شاوخوا 30 کاله دی، د خیبر په ملاګورو سیمه کې نړۍ تسترګي غړولې دي. نو موري د غزلیزي شاعرۍ ترڅنګ ډېر ښکلي سندرې هم لیکلي چې د وخت لوی هنرمندانو ویلې دي. موږ له منظر فریادی سره خبرې کړې چې په سر کې نو موري د خپل ابتدایي ژوند په اړه معلومات ترکوي.
او بیا ومه تم او نهم او لسم په جمرود های سکول کې غلای دی.
صحیح نو منظر فریادی صاحب تاسو په 1904 سالویخ کې پیدا شوې لا پاکستان هغه وخت کې جوړ شوې نو اوس مو څه کم اتیا کال عمر دی جی صحیح نو منظر فریادی صاحب شاعری سره څومره وخت نه تاسو تړلې څومره کلونه کیږي چې شاعری کوئ نو دادا سو کالا پخوا خبر ده صحیح دا خو بیخی ډیر عمر شو جی ملاگور علاقہ وی کس وی ورتا منظر فریادی صاحب نو تاسو چې هغه وخت کې پرائمری کې وای او شاعری مو شروع کوله دا هغه وخت مشهور شاعران څوک پښتو کې دي صحیح خیبر افریدی او ساحر افریدی دست امزول یو لکا کواړو
امزول یو تاسو په یو کلاس کې نو هغه غزل خطا کا کسان نو هغه زینا ما به غزل سٹارټ کړی دی او بس هغه نه می فائدہ اخستی لو بیا حمزه یا سبم تل راتلو نو چې کله لا سم پاس کو بیا لارما به سیتا ایسی کې د وکاله می دیو جو کرا خو پلار می چې بس واپس درازه زړه پلار یو زوی و ما کنه ته نو بس گزارې نه کیدا
ها ها ها
نو کې چې چې ناراضه من بیا غالبن په 60 کې لارما جی پوسټ پر د استاد نه 60 60 کې نو کورس مکمل کو چې 60 کې رااله من په 5 60 باندې زړه استاد په چټ باندې ما دیو کې شروع کړه
صحیح نو هغه نه پس لکه پرائمری سکول کې استاد وي
د پرائمری سکول نه بغیر مې د سلارو نه خو بس پرائمری څخه باندې زه هم بیا 15 کال یې زه په دې ټول خبرې چې سر کې ګرځول ما شلمان ته لاړ ما ته دا شلمان نه بلاګور کې او بیا له دې کوڅه سم نه نه مفکې سو کالو نه پاره نو په هر حال 25 سال مې کې فرشو نو ما استعفا ځکه ورکړه او پنشن مې واخیسته چې په دې وخت کې پسند 75 کې او 75 نه واخله دا چې پورې د ریډیو پاکستان تر زه واټه شوې وم او باتور پروګرام ما ته حواله شو
باتور د ماشومانو پروګرام چې
او د ماشومانو پروګرام نو ما ته کاږي سرور کې د ما دوست او هغه ډایرکټر او ایم کې شاهد د باتور پروګرام پروډوسر نو بس مالی دا ټیکر راکړه چې په یو هفته کې به مشاعره ویلې چې پیټر شپږ دغه ایټمونه او په بل هفته کې به ونه ډرامه ویلې کې او بل هفته کې به ونه کیسې لیکې په خپله بیا وایم او هر به ورته وایم منظومه او ماشومان به په خطرو په ذریعه باندې جوابونه رالیږي نو زه بلا یو پروګرام وو نو موږ به ډایرکټ پروګرام سټارټ کوو خو په مشاعره کې به دا تکلیف و چې ما به ولیکل فرښتو مشاعره پلار مور زوی لور وغیره وغیره نو ډېر ډېر کردار مې ماشوم ته سمځاوه یادوه بیا به پېښ کاوه
صحیح نو لایف پروګرام کې خو د غلطیو چانس هم ډېرې نو ریکارډینګ لا شروع شوی نو ریډیو پاکستان پېښور کې هغه وخت
ډېر په ریکارډینګ نو شروع او دا رو شو بیا ما پیزه کارا چی دا کیو کرنو ما سا دوم را زخیره جور شو دا باتر پروگرام دا دیو دراما کئی و او دا دیو سمشهرو او دین وقت چی ما کلی گلونا یو کتاب تی جور که
صحیح. نو تاسو د کتاب ذکر وکړو، څومره کتابونه مو چاپ شوي دي منظر فریادی صاحب؟ صحیح. نو تاسو خو دا شپاړس کتابونو یادونه وکړله، نو دا خو ډېره شاعري به مو کړې، د سلګونه غزلې به مو لیکلې او سندرې
په دې کې. غزلې ډېرې زیاتې دي او په دې کې بیا ما داستانونه هم د هغه وخت علي حیدر او عبدالوهاب دستي ما داسې همونه شاعرانو چې مشاعرو کې به هم شامل وو سره سره، نو هغوی دا بدلې مزلې دا به لیکلې داستانونه. نو ما په هر کتاب کې غالباً یو داستان لیکلی دی او د غزل مې بیا زیاتې شوي تر دې پورې چې نن سبا صرف په غزل باندې بس لیکل کوله.
صحیح. او منظر فریادي صاحب، ستاسو ځینې سندرې ډېرې مشهورې شوې هم دي چې ډیرو سندرغاړو په افغانستان او پاکستان کې ویلي دي، پښتنو سندرغاړو، د دې کې د ځینو ذکر کړي اوریدونکو سره وکړي، دوی ته به پته ولګیږي چې منظر صاحب کومې داسې مشهورې سندرې دي.
جناب، نو د سندرو په هکړه خو ژوند دا خبره ده چې د ریډیو پاکستان سره به زه ومنم، ما ته یې چې میچن باندې سندره ولیکه په هوبلې ولیکه، نو یوه م سندره وه چې میچن کوم دالمې تللې پکې اوبه کوي نه د ګورنر آواز باندې اوس هم د ریډیو پاکستان کې خوږېږي. بل یو غوبل باندې چې غوبل دی غوبل دی خرزه کمې غوربل دی، نو دا په ریډیو پاکستان کې خوږېږي. د دې نه علاوه ما چې
صحیح، بالکل دغه د احمد خان استاد الله دی بخیا دغه سندره د غزل خو ډیر مشهور ما اوریدلې ده. او یو بل ساسو ډیر مشهور سندره ده، یو بل چې ټول عمر بد استایم ټول عمر بد استایم خودم راته وای جانانه چې استایم، دا اول زل ریډیو لیکلې و، چې ته مجلس ته لیکلې و، فلم ته لیکلې و.
اصل کې فلم نه خو زما زه نه کېده، ځکه چې فلمي شاعري بیا د نورو شاعري ښه متاثره کوي، خو دومره کار کړی چې دا غزل ما هسې عمده کې لیکلی دی په فرمایش باندې نه دی، خو یو دوستانه فلم و هغه کې ټول راټول کړی دی، په اول کې هم غږېږي او وروسته هم غږېږي. ما ته چا وویلې چې ورغلم هم کوته، خو ما اوس نورې خبرې نه دي کړي، که نه خلکو به په پیسو مسو دپاره لالش کاوه. په هر حال دغه ټول عمر به دا ستایم او ټول عمر به ستایم، خو دومره راته ووایه جانانه چې دا ستایم. نو دا اول الماس خان خلیل غږولی دی په یوټیوب کښې او په ټي وي کښې، بیا هغې نه بعد ډېرو کسانو دا وویلو، او دغې نه علاوه نور
کسان هم ویلي دي غریبان. صحیح. نو منظر فریادی صاحب، تاسو د ریډیو ذکر مخکې وکړو، نو لکه تاسو چې اول ځل ریډیو له لاړه یا ریډیو مو واورېده، د هغه زمانې ریډیو او د اوس زمانې ریډیوګانې چې اف ایم ریډیوګانې دي، په موبایل کې هم ریډیو اورېدل کېږي، په ټرانسیسټر هم اورېدل کېږي، په ټیپ کې هم اورېدل کېږي، نو د دې کې څه فرق دی؟
وصایب د سمکه د اسمان فرق دی، په کې مخکې چې کوم ریډیو نو دا نایاب شی و، او بعد داسې به وه چې په کې هغه دې هم نه شو کولی، ساد هم په کې نه شو اخیستی، لا یو پروګرام به و، نو مونږ ته به وایي چې یاره بار وټوخېږي، دا ټوخی مخی نه شو کولی. نن سبا خو ډېره ازادي ده، هر قسم خبرې هم په کې کېږي، خپل تعارف هم په کې وکړي، یکم کېره ډېر
پخوا به ریډیو خلکو چې اورېده نو هر کور کې به ریډیو و، لکه چې هر چا دا وسو چې ریډیو ولري کور کې.
بېخي بد نه وو، ځینې خلاکو کښې مونږ په علاقه کښې بجلي به هم نه وه، ریډوار خو نه وو. ما تا ته ویلې چې دا هېډفون زما پلار چونکې په هېڅ شي کښې وو، نو بس دا هېډفون یې پیدا کړی و، لارې مې تار لګولی و، ما به دا موسیقي اورېده، نو چا در دین هم نه پیژندل دا خو زمانی را پیدا کړ.
لکه ټول کلی کې بچرته څوک یو کس په داغه سره به د ریډیو سیټ هغه وخت کې به ورته هیډفون وي که ګراموفون څه نوم به اخیسته ور صحیح. نو چې ریډیو دومره نایاب و چې بیا ریډیو ته به څوک ته هلته به کار کوو کمپیرنګ به کوو یا به سندرې ورته لیکلې بیا خو به دغه خلک هغه سړی هم یا هغه ښځې هم ډېره نامه به وه. تاسو په خپله ریډیو پېښور له بتلی نو بیا خو به شاوخوا سیمو کې ملاګورو کې په خیبر کې په شلمان کې په لواړګي کې په تیرا کې باړه کې به خلکو تاسو سره ډېره مینه کوله که څنګه؟
نو بس هغه ته به ناستم ګلنار وه او کشور وه دا د هغه زمانې سندرغاړي وه او خیر احمد او هدایت الله او احمد خان فرادي وبخي دا کسان را سره او بس دا نور کسان چې کوم دي نو رفیق شینواری چې کوم دی او سید علی خان دا په میزت باندې ډایرکټرانو.
تاسو په کوم عهده وئ منظر فریادی صاحب دومره کلونه چې په ریډیو کې وئ تاسو؟
ما دې په دومره اختیار کړی ډایرکټر ته ما قاضي سرور صاحب دوست وو چې ما ته چا انکار نه شو کولی او ما د په کنټیک باندې کار کاوه د باتور پروګرام دپاره خو ما باندې د نورو سندرې هم لیکلې لکه غوبل دی غوبل دی نو د دې زه نن اوسم سټوډیو ته ما په خپله باندې هغه سندرغاړي ته به یو یو مصرع په غوږ کې ویاده او بیا به نږدې کېده بیا رفیق شینواری چې راغی په خو بدم ولګېده چې هلکه ډایرکټر زه ما په پښتو ژبې څه کوي که نه نو ما بیا م نو هغو ته پته ولګېد چې دا د ډایرکټر صاحب د قاضي سرور صاحب خاص دوست دی نو چې نه شو ویلی کې دي دا ډېره منې خبره وه چې موسیقي کمرې ته دې بل کس نه راوځي.
صحیح. او تاسو دا ځینې نومونه چې واغسته د ګلنار بیګم نوم تاسو واغسته الله دې هغه وبخي. کشور سلطان خو به پرده نه کوله خو ګلنار بیګم چا نه ولیدلې نو ریډیو له چې به راتله هلته به هم پرده کوله که تاسو ورسره همداسې لیدلې وو په مخې تاسو ښکاره
دا خبره خو ډېره مشهور شوې چې پرده کې راتله خو دا خو هسې هم خبره ده نو زه ورسره ناست یم په ریډیو په دغه سټېشن کې یو کیفې به وات بچی به هم ښکلې ګلنار به هم ناسته وه کشور به هم ناسته وه مېړه به هم بالکل او د دې نه علاوه حمزه صاحب هم راتله داسېم شوې چې ما او حمزه صاحب دواړه په یو ځای شوي وو ما خپل کار وو هغه به خپل کار وو بیا یو ځای دواړه پریکشه کې راغلي وو د ده بناخانې ته.
صحیح. نو اوس نن سبا تاسو بس په کلي کې ریټایر ژوند تېروئ نه ریډیو شته نه کار شته چېرته مشاعرو لمځئ که نه نو دا ورځ در باندې څنګه تېرېږي؟
نو زما خو دوه کاله درې کاله ما خو یو کال مازورۍ کښې تېر کړ چې یو موټر راله ډغره را کړې وه نختیا زما لږه خوږه کړې وه په بارا فروری تېر کال. نو دا یو کال خو زه په دغسې یم خو د یو کال باندې هم خوشحاله یم ما دوه کتابونه په کښې وباسله ده تیرانداز او غزل زار دواړه کتابونه په همدې مازورۍ کښې وتلي دي غزلې په کښې زیاتې شي نور په کښې
اسلامی. صحیح. نو منظر صاحب د خو شا چې چېرته مشاعرې کېږي ورځئ ګډون پکې کوئ تاسو؟
او د مشاعرې خو دا دی د ملاګورو چې ما 1972 کښې په 2020 کښې ټولنه جوړه کړه او بیا چلېده چلېده بس کله کسان خو را سره ډېر کم وو خپل شاعران دوه درې څلور کسه به وو چې ډېره محدوده شاعري بیا کوله نو بیا ما ځان نه چلوله زال می چلول و سالانه مشاهره من کول و لر بر خلق براتله و موسیقی من پکی و نو پا اخیر که پا 2013 که یا 14 که انا کار را لما تیوی چیرم خود دیز یاد شوی و دا مشاهره با شروع کنو با جامی دکال غالبان دا سور تطار اتارا کال می تو میاش تو میاش مشاهره کری دا او طول را نخط ترخیب ور کری تلجیت ور کری دا خوخ قسام پکی پیدا شوی
صحیح او سم سندرغاڑی تاسو نستاسو شیرون غواڑی چی وی وی
وہ سمجھا کہ سندر غاری سے کہ مال دل کا فرق ہے کہ میں جس وقت تھا تو تم بس تھا کہ تھی پکاری ما دوائی کم غزل میں اور دل ہو کہ نہ کوئی ما دیر اور اندھا سی کا کتاب نہ لے کے لیے کا فوٹو سٹ میں کری
صحیح تھا سو چہ سمر سندر خلق ویلی دی سندر غاڑو پر ریڈیو کی ویل شو یا ٹی وی کی یا فلم تا یا سی سندر غاڑو ویلی دی سم ماویزے تا ست در کڑے دا کلا کنا
ریڈیو باد میں پر ماویزہ ور پولا سندر معاذہ من نے کہ خزر واقف یہ سندر واقف تم لے کے پیسے را کولے
سنگا
فل کلام شکا او نو ہم پیسے را کولے ریڈیو ٹی وی والے جاڑو
صحیح او لکوس تاسو نن سبا چې کوم ژوند تیروي په دې کې تاسو ژوند څنګه د اکثره شاعران هنرمندان چې وي د دوی د وروستي عمر کې د دوی لاس ډیر تنگ وي نادار وي د علاج پیسې ورسره نه تاسو د بد ورځې لپاره پیسې ساتلې وي نن سبا مو ژوند څنګه د منظر فریادي سي
شکر الحمد للہ پینشن اخرما اور زامن میری خاگانی دی اور زامن میری ان شاء اللہ میں تیس قسم پیسوں
صحیح منظر فریادی صاحب زب خبرونی روستو شیبو تا نگدی کی گوزه بستاسو اغا سندر خبرو ما چه طول مر با دستای ما طول مر با دستای ما خود دین اوڑان دی تاسو نساو ری دی شو پا خبرونی پا دی برخه کی جی میرا بانی دا بڑیر خوندو کی چه استاسو نستاسو کلام استاسو پا شبا وارو جی ډیر خوند دی منظر فریادی صاحب ډیره مننه چې موږ له مو وخت راک کور مو ودان ژوند دی وسې خدای پاک مو مکه مو وځي
تاسو ډیره مننه
مننه درنو اوریدونکو تاسو د منظر فریادی صاحب خوږی خبرې واورې دی هغه تاسو ته زمزمه هم وکړه د خبرونې په دې برخه کې چې روسته شی بو ته نږدې شوې او نجیب امیر ته اجازه ورکړه او تاسو د منظر فریادی صاحب د مشهور سندره واورې چې ټول عمر به دستایم ټول عمر به دستایم خو دومره راته وایا جانانا چې زستایم
Thank you. مشال ریڈیو دا
جنازے دو شہیدانوں ندی